السلام علیکم او سره مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 13 نیټه دا ملي همیر ساده مو د مشال ریډیو د سحر لس بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی د قدرتی ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې خبرداري ورکړې. په راتلونکو 24 ساعتونو کې خای په کابل سیند او د دریای سیند کې د لوړې کچې سیلاب راشي. په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې او د یوکرین ولسمشر وایي په داسې حال کې روسي بمباري او پارونه دوام لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار ډله کیف نه زاپوریژیا اټومي مرکز ته پلار ده. تفصیل د قدرتی ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په نوښار کې د کابل سیند او په تونسه کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداري ورکړې. د ان ډی ایم ای په ویب پاڼه دغه خبرداري پرون شریک شوې او پکې متعلقه ادارو ته د موته توسیدو خبر ورکړل شوې. د دې ترڅنګ په ولسم د احتیاط او د انتظامیه سره د تعاون کولو غږ شوې دي. ان ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له جون 14 راهیسې د اګست 13 په سیلابونو کې 1,600 دیش کسان مړه شوی دی. اخوا د امریکا پرمختیایي ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1,000,000,000 اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د بیړنیو بشري مرستو سربیره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1,00,000 منظوري هم ورکړه، سو دا باوري کړل شي چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. په انال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په ټویټر پاڼه په بیان کې د چین د مرستې څخه مننه کړې. په بیان کې ذکر شوی چې چین پاکستان ته د 100,000,000 امرستا اعلان کړی ده. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د سیلاب ځپلو لپاره راټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو پر بحاله خرچ کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي وو. د مظاهره یو ګډونوال جمشید مومند په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل ګزارچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړل شي، سو خلاف عدالتي کاروایی شي که بېګناه ثابت شول نو بری دی کړل شي. په پاکستان کې د جبري تختونې تور په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. د یوکرین ولسمشر خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه په هغه لاره کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو اټومي ادارې سارونکو یوه ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورڅخه تیریږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون ناوخته دا هم وویل چې د یوکرین په جنوب کې د روس تر کنټرول لاندې د دغه اټومي مرکز شاوخوا بمباري دوام لري. زیلنسکی دا خبرې وروسته لاغې وکړې چې دغه دفتر د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې نوموړی به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له مشر رافائل ګروسی او یو شمېر نورو کارپوهانو سره ویني. د ادارې ډله یو شپه مخکې د یوکرین مرکز کیف ته په بیړني توګه په دې خاطر رسیدله چې د اټومي مرکز د امنیت چارج واخلي. زیلنسکی وویل د روس د اقداماتو له امله د اټومي ناورین خطر د یوې غنټې لپاره هم نه دی لرې شوی. تمه کیږي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې زر تر زره 1500 کیلومتره د زاپوریژیا مرکز ته سفر وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا روسي ځواکونه به ورتال ته د تګ اجازه ورکړي او که څنګه. او وروستۍ خبر د سپورټس د شل اووریز ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیم کې وشوه. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ وکړ او د 2 وکټو په نقصان یې افغانستان ته د 123 منډو هدف ورکړ. افغانستان د نجیب زدران د ښه بیټنګ پر اساس په 19 اوور کې د 3 وکټو په زیان خپل هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. په دغه میچ ګټلو سره افغانستان په خپل ګروپ کې د سوپر 4 پړاو ته ورسېدو. مخکې افغانستان سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. د ایشیا کپ کرکټ لوبو کې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي. د ایشیا کپ د پایلو به په سپتمبر په 11 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل سورزو خپل لومړی رپورت طرف ته په بلوچستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په لویه کچه ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. د رسمي شمیرو سره سم په سیلابونو کې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټه په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د ټلیفون او انټرنیټ ترڅنګ د بجلی او د ګیسو نظام ګډوډ شوی دی. د سند او خیبر پښتونخوا سره د بلوچستان د سړک او ریلګاډي له لارې رابطه هم اغېزمنه شوې ده. حکومت وایي چې د صوبې د سیلاب ځپلو په بحاله کارونو کې به وخت لګي. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
په بلوچستان کې د پشکال د بارانو لړۍ په څلور دېرش ضلعو کې یې په لویه کچه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي چې له امله یې په زرګونو خلک دا وخت بې کوري سره مخ دي. د اګست په دېرشمه نیټه د ضلع مستونګ په تحصیل دشت کې پخواني کونسلر ملک لونګ خان ریسانی و مشال کېډو ته وویل چې دلته په سلګونو کسان د تېرې جمعې راهیسې راغلي او په دوی کې زیاتره د سند اوسېدونکي دي. څوک چې په دشت کې د خښتو په بټیانو کې کار کوي او د دوی سره ښځې او شومان ورسره دي. لکن د حکومت له لوري دغه اغېزمنو سره تر اوسه څه مرستې نه دي سوي.
کلی بنګوزی بچت شوی دی، کلی پیرکانی بچت شوی دی، کلی رسانی، کلی کرد، کلی جتک، نه بټې والا بچت شوی دی. ماجی شوی دی. زموږ دا خواست دی ایسی څنګ کې دلته میدانونه دي، دلته خیمه جوړ شي، دلته کیمپ جوړ شي، ډاکټران به راب شي، دا خلک ته دوایی ملاو شي، پاؤن ملاو شي، خوراک ملاو شي. وزیر اعلی باندې زما افیل دی، بالا افسران باندې زما افیل دی. د خدای د پاره دا خلک دا ډیم مات شوی دی، دا غاری ګنډې نه بچت نه شوی دی، دا کول پر داخوا یو وزیر بچت نه دی شوی دی.
بل پلو ته د بلوچستان او ایواد د نورو برخو ترمنځ لوی لارې هم د تیرو څو ورځو راهیسې بندې پاتې وې. لیکن د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وې اتارټي په مرسته صوبایي حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې د کوټ کراچی او د کوټ ډیر غازی خان لاره اوس خلاصه شوې ده، خو د کوټ سیبي سکر لاره لا بنده ده، ځکه چې پر دغه کامی سړک باندې نه هوازي ډیر واړه پلان اوبو وړي، بلکې سړک ته هم په لویه کچه زیان اړولې دي. او په نتیجه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د کلپور او سیبي په منځ کې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې دي. په دې اړه نور حال په بولان مچ کې د چمن سره تړاو لرونکي یو ترانسپورټر محمد نعیم څه داسې راته راکړي.
لارې بندې دي، موږ ولاړ وسوم نه دي، بزرو ولاړ دي، پنځه زره شپږ زره لږ به مسافر دي، مریضان دي، زنانې دي، شنیان دي، بچان دي، دا ټول ولاړ دي. وږ او تږ د حکومت د خواهش تاون زموږ خود لامش نور د کلي والا او د علاقې والا د دې سره امداد نه دی کړی. ډېره کمه میشنرې چې دا بولانس ته مخته پسې ولاړ شي، شاته پسې ولاړ شي، دا زما امید نه شي چې په دوه میاشتې دا روډ سمباله شي. کلپوره سره ونه شي در سوی پورې باندې دا روډ ټول سیستم چې دی پلونه وړي دي، روډونه وړي دي، په مخ روډ سیډونه وړي دي.
پر دې مهال د نېشنل های وی اتارټي یا ان ایچ ای و چارواکي و مشال ریډو ته د نوم نه څرګندولو پر بنسټ وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د کوټ سی بي او سکر ترمنځ دغه کامی سړک د موټرانو په مخ خلاص کړي. په دې ترڅ کې نور حال الته په کار بوخت یو ټیکدار امام حسین څه داسې راته راکړي.
موږ خپل وی مشینری راوړې دي، ډوزر، ګریډر ورلګیا او دغه دي ان شاء الله لار خلاص کو کوشش کو چې الله پاک ګرده مسافران ته آرام ورکړي او لار خلاص شي. باران سوي دي سر، لار کټ سوي دي، خوبې وړې دي، سیلاب راغلي دي، یو دغه وجه دي. بس الحمدلله ان شاء الله ورلګیا او کوشش کو چې زر سے زر خلاص شي.
د ضلع بولان په پیر پنجه سیمه کې د جمعې په ورځ د اورګاډي چکم تاریخي پل د سیلابي اوبو له امله نړېدلی و. پر هغه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی او په نتیجه کې د کوټ څخه تر پېښوره پورې جعفر اکسپرس، دغه ډول د کراچی پورې بولان اکسپرس هم بند پاتې دی. لیکن په کوټ کې د اورګاډي د ادارې له لوري ویل شوی دی چې دوی به په یوه اونۍ کې دغه پل د اورګاډي د چنل لپاره بیرته چمتو کړي. یاد سوی پل په اتلس سوه اتیا کې هغه وخت انګریز انجینرانو جوړ کړی و کله چې دلته د برتانیې حکومت و. دغه ډول د بولان و پنجره پل ته څیرمه دغه دواړو لوی پایپو د جوړونې کار لا تر اوسه نه دی پیل شوی، د کوم د لارې چې د کوټې او د صوبې و نورو برخو ته ګیس ورکول کیږي، چې له امله د کوټ ښاریان د ګیس د نشتوالي له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په کوټ کې د ګیس د ادارې له لوري په خپور شوي یو بیان کې ویل سی دی چې د دوی انجینران د ګیس پایپ لاین د مرمت لپاره وسیمې ته رسیدلی دي او چې څه ډول د بولان په مانده کې د سیلاب اوبه وچ سي نو دوی به خپل کار پیل کړي. خدای نه دی ویلي چې دا کار به په څومره وخت کې دوی ترسره کړي. په بلوچستان کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم له لوري د اګست په 13 نیټه په خپور سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې په صبح کې د پشکال د بارانو او سیلابو څخه د مړو شمېره اوس 250 ته رسېدلې ده. په کوم کې چې 111 نارینه، 68 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. دغه ډول 113 کسان زخمیان سوي هم دي. د دې ترڅنګ 68,318 کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي، په کوم کې چې 10,608 مخله نړېدلي دي او 44,113 کورونو ته نور نقصان رسېدلی دی. د دې سره سره د سوبې په بیلابیلو برخو کې د 1000 کیلومتره څخه زیات سړک او 13 غټ پلان هم مخله نړېدلی دی. دغه ډول 1,025,000 څاروي مړه سوي او پر 2,00,000 اکړ مځکه باندې باغو او فصلاتو ته زیان رسېدلی دی. بلخوا ته د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلي دي چې د اوسنۍ بارانو او سیلابو څخه و سوبې ته نږدې 200 روپۍ مالی زیان اوښتی دي، چې له امله د ده په وینا دا وخت بلوچستان و ملکي او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. نوموړي د خبره د اګست په 9 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د صوبایي حکومت سره د خیمو کمی ده او په وړه توګه دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې کار روان ساتلی دي. شاغلی بزنجو د بلوچستان د شتمنو خلکو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه دې د سیلاب ځپلو خلکو په مرسته کې د حکومت سره کومک وکړي. هغه د مرستو په کار کې د فوج د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم میا شهباز شریف لخوا د بلوچستان سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 10,000 روپۍ ورکولو اعلان ډېر د قدر وړ دی. د ویبسټري په جواب کې الله وزیر زیاته کړې ده چې ډېر ژر به د کوټ په ګډون او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس، بجلی او ټلیفون نظام سم سي. په بلوچستان کې د جون د 3 نیټ څخه د پشکال د بارانو لړۍ پیل شوې وه، کوم چې د اګست تر 8 نیټ پورې په 5 پړاوونو کې وسرته رسېدلې ده. لیکن د اګست په وروستۍ اونۍ کې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پرله پسې 6.5 ساعته تیز باران ورېدلې، چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې هر څه ګډوډ کړي دي.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې لزیلاب ځپرو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 160 ملیون ډالرو خواست کړي. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا هم د پاکستان سیلاب ځپرو لپاره مرستې اعلان کړې دي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخه سیلاب تر اوسه تر 10,000 ډالر زیات تاوان رسولې دي. تفصیل د اسرار المومن په رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 46 کروڑ ډالرو خواست کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي په دې پیسو به 250,000 سیلاب ځپلو خلکو ته خوراک، اوبه، بیړنۍ تعلیم او نورې اسانتیاوې ورکول کیږي. نوموړي د اګست پر 13 په ویډیو پیغام کې ویلي چې د ماحولیاتي بدلون د تباهۍ له کبله په پاکستان کې متاثر شوي ملیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
پاکستان په مصیبتونو کې ډوب دی. پاکستانیان د پشکال د بارانونو سره مخ دي. د موسمیاتي ناورین سبان د زر کسان وجلي، یو شمیر زخمیان کړي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. سکولونه او د صحت مرکزونه تباه شوي. د دې تباهۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف پاکستان حکومت فنډونه جاري کړي دي، خو د خلکو ضرورتونه د سیلابي اوبو په سیر مخ په زیاتېدو دي او دا د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
په عین وخت کې د پاکستان جیو ټی وی وایي چین چې د سیلاب ځپلو لپاره یې د 100 میلیونه یوان مرستې اعلان کړي دي. د اګست په 13 او 14 به یې خیمې پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼه بیا وایي چې آسټرالیا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 100,000 ډالر مرستې اعلان کړي. دغه راز د کینیډا د نړیوالې پرمختیا وزیر هرجیت سجن په 9 اګست په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې هیواد یې د پاکستان لپاره د ابتدایي 5 میلیونه ډالرو مرسته اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 10 اګست په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې د ترکیې لخوا ورته د مرستو 6 جازونه ورسېدلي او 2 به نور هم ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د اګست پر 9 په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر لس عرب ډالر زیات تاوان رسولی وی. خبریال مشتاق یوسفزی چې په خبر پښتونخوا کې د سیلابونو رپورټینګ کوي وایي کېدای شي چې د سیلابونو له وجې شوی تاوان د ملګرو ملتونو او پاکستانی حکومت له اندازو هم زیات وي. مشتاق په دیرشم اگست مشالډو ته وویل دا وخت په ملکنډ ډیویژن، چارسدی، نوخار او نورو سیمو کې له سیلاب ځپلو سره حکومتي مرستې د نشت برابرې دي.
د حکومت تر طرف نه لا اوس په سمې راغلی دی. که دا کیم کې موجود ما چارسدی کې سپورټس کمپلیکس کې غټ کیم دی، دلته کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو دا ګرمي ده، په ټینټلو کې پکیان نشته، یخې اوبه نشته، مرضونه دي، د سترګو مرضونه دي، چمړې مرضونه دي، دماغي مرضونه خلکو شته، شوګر لیول د خلکو ډېر زیات او چت شوي دي. نو زما په شر مند دا وړوکې دی، وړوک کیم دی، خو د حکومت هغه تیاری نشته. او دا بیا د چارسدی زړه دی، دا مین روډ دی، او په کار دا چې د کوم خلک ته نه کیمپونه دي. نو دا په کار چې دا مثالي وي، دلته کې ډېر آیډیل سهولیات وي. او پرون د خلکو چې کله پرامستر پرون راغی شهباز شریف، پاکیان یې ته ولېږل، خو څنګه چې هغه وته نه پاکیان یې بدم نه کړل.
په پاکستان کې د قدرتي اپتونو پر وړاندې د مبارزې ملي او صوبایي ادارې بیا وایي چې سیلاب ځپلو ته یې خیمه، خوراک، پاکې اوبه او نور سهولیات ورکول پیل کړي دي. د قدرتي اپتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون د اګست په 10مه خپل راپور کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 15 کسان په سیلابونو او له سخت موسم سره په تړلو پیښو کې وژل شوي دي. رپورټ زیاتوي په دې هیواد کې د جون میاشتې راهیسې په راروانو سیلابونو کې تر دې دمه 1,26 کسان وژل شوي دي. اداره وایي سیلابونو د اګست تر 9مې پورې په پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کورونه ړنګولي او 3,13,00,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال وایي د سیلابونو له تاوانه په وتو کې به 5 کاله وخت لګي.
د اسرار العالم مومند رپورټ تاسو اوریدو. د کورمې د پاړه چمکني اوسیدونکي وایي چې شپږ ورځې کېږي له اروازه تر پیاندې پورې مختلفې لارې تړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي لارو بندېدو ورته سخت مشکلات پیدا کړي دي چې په خپل سر یې د کلیئر کولو یا د صفا کولو کوشش کوي، خو د سیلابونو له امله خاوره دومره جمع شوې ده او ځمکه دومره خوېدلې ده چې حکومتي مرستو ته ضرورت لري. ویل خو چارواکي وایي د لارې خلاصولو لپاره دوی هلې ځلې پیل کړي دي. د تاریخ اورګزی رپورټ ته وکشه.
د کورمې په پاړه چمکني کې د نهې پوره ځای خلکو غوښتنه کړې چې ضلع انتظامیه او یا اړوند ادارې دې له اروازه تر پیاندې پورې پر شپږو مختلفو ځایونو کې بند شوي لار بیرته زبته زرا خلاص کړي. ځایي اوسیدونکي جمال خان چمکني مشال لډیو ته وای په 15 اگست برانونه تر کېدو پس خوړې او سیلابونه راغلل چې هغه سره سړکونه وشلېدل او غټې تیږي او خاورې پرېښودله، او بله ځینو ځایونو کې غرونه رانړېدلو سره هم لار تړل شوې.
چغزای شپېلې مڼې ببرتن تتکای پیندې پورې مو انتهایي سخت تکلیف کیو. انتظامیه سره مو بار بار رفتار وکړه، خو انتظامیه طرف هم څه ریسپانس رو نه غو. بیا مو ځای خلک رو ته خپل مدد افې کې ته کوشش مو کوي د ویری ضرور کلیر کو، خو هغه کې انتهایی ځت سلایډینګ شوی دی. د انتظامیه د تاون نه بغیر روډ کلیر کول دا ډیره مشکل خبره ده، خو دغه باوجود هم 15 ورځې پوره شوې چې انتظامیه د طرف مو ته څه ریسپانس نه درغله.
پاړه چمکني د منځني کورمې یو غرایز سیمه دا چیرته کې آبادی په زورګونو کې دا، او له هغه ځای خلک په ضرورتونه د پوره کولو لپاره ساده او یا پاړه چینار تزي. خو اوس چې لار تړل شوي نو هغلته شاوخوا د 40 خلک لشپږ ورځو محصور پاتې دي. د ډاډ سیمې اوسیدونکي زرین خان مشال لډیو ته وایي د ګاډو هیڅ قسمه تګ راتګ نه کیږي، ولې په دغه صورت حال کې دوی خپل ضرورتونه پیدل ګنټو سفرونه تر کولو پس ډېر په مشکله پوره کوي.
زه تقریبا پرون سهار 7 بجې روتم، تو دوی به پوری 2 بجې ته تو دوی به تر ورشتم پیدل څه واجب نه د موږ کوم علاقہ دی روزنه وهله پندی پوری دي کې تقریبا 15-20 فور کلی دي، واغه مکمل طور پر کوم د روډ صورت حال له روډ نه مکمل طور پر تباه دي. نو د مو حکومت نه دا مطلب دی چې زرته د علاقې ته په ایمرجنسي بیس باندې حکومت مشنګری دا دی واستول شي.
بلخوا په دغه غړا ضلع تنظیم خپل دریز ورکړو او نه د سی ان ډبلیو متعلقه ادارې سره ته اویل. البته د صوبایي سیمبلی ممبر محمد ریاض بنگش مشال لوډیو ته وای ځینې هغه ځایونه چیرته کې معمولی نسبت کار وو نو هغه یې په ریسکیو 1122 کړی، خو چې کم نور دي نو لږ وخت به اخلي، ولې چې هغلته ملبه ډیره زیاته پرته ده. محمد ریاض زیاتوي په سیمه کې بند شوي لار د بیا خلاصولو لپاره PC1 تیار شوی چې هغه تر منځورېدو پس په منظمه او پراخه کچه متعلقه ادارې بور باندې کار شروع کړي.
سیون میسیون تیار کړی چې دی لکه باندې خرچه ډیره زیاته کیږي، نو د دې لپاره موږ ته ډوزر اسکیویټر او مطلب ورټ کوم بلیډ ولا ټریکټر دی دغه وي د ټرالې موږ ته ډیر زیات ضرورت دی په کور دی باندې کور د لپاره ایمرجنسي بیس باندې موږ ته کور مطلب اجازه تر کړی شي. بس هغه د لپاره پی سی ون مې به نن لکه کوم هغه باندې میټینګ هم شوی دی
په پاکستان کې د جون او بیا اور پسې د اگست په میاشت کې شوي بارانونو او سیلابونو له کبله مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلې دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم تر مخه تر 9 اگست پورې د سیلابونو له کبله تر اوسه 1,186 کسان مړه شوي دي. د وسیع او بیا د پشاکال بارانونو او سیلابونو له وجې رسېدلی زیان تر ټولو زیات په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. دغه مظاهره چې د لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه وه، ګډونوالو یې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلوان دې را پیدا کړل شي. هغوی وویل چې هغوی د عدالت ته حاضر کړل شي او که څه جرم یې نه وي کړی نو خوشې دې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو تور د هیواد په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. تفصیل کوهر مسید راکوي.
د ټولې نړۍ په شانې د اگست په 13 په اسلام آباد کې هم د پزورا بې درکه شوي کسانو ورځ ولمنځل شو. په دې لړکې د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس له اړخه په ډی چوک اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ورور په زور ورکړی شوی دی. په مظاهره کې معشومان نرینه او خزینه سره په سلګونو کسانو ګډون وکړو. په دې موقع مظاهر چیانو ته په خپل وینا کې پخوانی سینیټر فرت الله بابر په ریاستی ادارو تارونه پورته کړل او یې ویل چې په زوره بې درکه کول ریاستی ادارې کوي او له دغه عمل په وجا په زرګونو کورونو خوشحالیانې ختمې شوې دي. ټولې نړۍ کې د 13 اگست ورځ ځکه لمنځل کېږي چې کوم کسان په زوره باندې ورکړی شوي دي هغه بهر راوړل شي او که چرته دوی څه غلط کار کړی دی نو په هغې باندې په عدالت کې مقدمه وچلی او که د دوی خلاف مقدمه نشته نو بیا زه دا غوښتنه کوم چې په هغه کسان باندې دا په عدالت کې کیس وچلی چې څوک دا بې ګناه په زور ورک کېدو کې ککړ دي. خو د بشری حقوقو وزیر میاں ریاض حسین پیرزاده د اگست په 9 مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خلکو له درک کولو لړۍ درېدلې او کچرې څوک ورک هم شي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د موندلو امر کوي. د بې درکه کسانو کیسونه حل کولو لپاره په کال 2011 کې جوړ شوی کمیشن له اړخه خپور کړی شوی معلومات تر مخه د جولای 2022 پورې د کمیشن سره 8,600 باندې 43 کیسونه رجسټرډ شوي دي چې په هغې کې 6,500 لاس کې سونه سر ته رسېدلې دي او 2,299 کې سونه د حل کېدو په تمه دي. خو په بل اړخ په زوره بې درکه شوي کسانو په حقونو باندې کار کوونکي وایي چې دا ورکړی شوي کسانو شمیره د کمیشن له اړخه ښودلې شمیرې نه ډېره زیاته ده. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې ازل بیا د دوو قبیلو ترمنځ سسمه کې په سر د جګړې خطر راولاړ شوی دی او واڼه سره نږدې ګورګورا سیمه کې خلک یو بل ته مورچه ځن شوی دی. تر دې وړاندې هم په سیمه کې د ځمکو په سر جګړو ځاني او مالی تاوانونه اړولي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری په سیمه کې موجود مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ عالم صاحب مسید سره خبرې کړې دي. راځي شي واورو.
په جنوبی وزیرستان کې خو په ډیرو سیمو کې داسې چې کوم زمینی تنازع دي په دغه باندې وار په وار دغه رنګه قبایلی شخړې مخکې ته راغلي دي او په دغه کې څو مینده مخکې دلته یو لوی یو قسم ته دا ویلی شي چې ډېر لوی جنګ و. نو هغه په کرکنه باندې و چلتا زلی خیل او د دومتاړي په میانس کې و. د غورزنګ د طرفه هم دغه نور سیاسي اتحاد طرفه هم ډېر کوششونه په دغه وکړل. ډېر خبرې هم ورته وکړلې چې دغه ریاست چې کوم دی یو خو د علاقې چې زم کړلې بیا اوس د خپل عملداري په دغه بنیاد ولې دوی نه اشکاره کوي. دغه خو په پرشرونو دپاره بیا دوی هر قسم اقدامونه اخلي خو داسې شخړې ولې نه سم کوي. بیا اوس چې کوم ده دلته په واڼه سره یو سیمه ده ګورګوره بولي نو په دا باندې هم د مازی دوی زل شاخونه دي د یو زلی خیل او یو خجل خیل دا په دا باندې سراخته دي. څو څو واره په دا باندې مرکه او جرګه هم شوي دي خو بهر حال هغه خبره چې کومه ده زیت اندر رسیدلې ولې چې انتظامیا چې کوم دوی کردار کول په چار وغه کردار دوی نه ادا کوي. بیا هغه چې کومه ده ټول هغه خلک یو بل مورچه ته سره لک شوي دي او دوی یو قسم د جنگ په هغه کې دي په حالت کې دي سره. یعنی دا ډېر لوی تاوان راسته شي کچېره مقصد دغه مخنیوي ونه شو.
تر اوسه پورې کومې داسې غټې غټې جګړې شوې دي چې تاسو ذکر کولی شئ او هغه کې ځایي خلکو ته نقصان رسېدلی؟
دا چې کومه جګړې روان دي دغه د زمینی ترازی دي. یعنی دغه ګورګوره چې کوم علاقه ده په دا باندې ترازا ده چې یعنی یو قبیله ورته وایي چې موږ ده او بل ورته جنازه موږ ده او دغه رنګه په دانه مخکې یو کال یو هم یې نه کیږي چې په کرکنه باندې ډېر لوی جنگ وشو چې په کې زه په خپل هم ورغلی وم چې هلته چې دوی یو بل ته چې کوم نقصان سره اړولي وو یعنې کسان په کې مړه شوي وو هغه هم سره هغې تبادله سره وکړله او پانه پس هم دوی یعنې خبرو ته سره راضي کړل سره کېم نول خو بیا هغه خبره سره ځای ته دا نه راغلله چې یعنې ډېر واضح موږ هلته لیدل مخامخ چې کومه ده د ایف سي ډېر لوی لوی کیلې او مورچې دي او په هغې غره سره بالکل مخامخ خو په میانس کې به سل فوټه لاره او هغه هم نه وي فاصله هم نه وي په باندې بل چې کومه دا مورچه ده او هغه بله مورچه چې کومه په همدې حمله کوي یعنی دارنګه هغه کردار نو په دغه کې چې کومه دا یعنی مین مو د ریاست کردار دی چې دوی هغه په دغه حواله سره نه ادا کوي.
اوس خو دغلته انتظامی هم ده او دغه سیمې چې د خیبر پښتونخوا برخه ده ډیپټي کمشنر هم ناستې د پولیس چارواکي هم دي امنیتي چارواکي هم دي نو د دوی په کې څه کردار جوړیږي د دې مسلو په هواري کې او څه اقدامات یې کړي دي تر اوسه کنه؟
چې کله مخکې د نیکړه د اف سي آر وخت و دغه علاقې زم شوی نه وي نو دغه کوم دغه شخړې به راتللې دا کې به د حکومت طرفه را به کردار ډېر کم و بلکې هغه کې چې کوم د دوی مین روټس به و یعنی یغې به ورته وو چې بام د تاسو وایلیشنز یې مه کوئ نور که تاسو ډېر جنګونه سره کوئ پاکې بیا دوی لاس نه پکې اچولو. بیا دا وایه چې کم از کم هغه قبایلي چې کوم یو سټرکچر و هغه خپل هغه یو برقرار یې ساتلی و په هغه کې دا وایه چې د څلوېښتای به هم جوړېدلو لشکرې به هم جوړېدلې د نورو قامونو چې هغه به پې ورغلل د دوی نه به مقصد اصلاح یوړله دوی به جرګه ته سره کښېنول. خو اوس خو هغه د قبایلي سټرکچر د وارن ټیرر د وجې د دهشتګردۍ د جنګ له وجې هم هغه سټرکچر سره تباه شو پانه پس هغه چې کوم دغه علاقې زم کړلې نو انتظامي لیول باندې هم د هغې جرګو د ملکانو یا رنګه هغه سیټ اپ هغه اثر رسوخ هغه شی پاتې نه شو. اوس غونډه خبره بیا راغلله چې کوم موږ هم اکسپیکټ کوله یا موږ هم توقعات لرل د ریاست نه چې دغه علاقې اوس زم شولې نو دا به کم از کم دارنګه شخړو ته خو به دا خلک نه سره پرېږدي خو دوی یعنی حکومت چې کومه دی په هغه کې بالکل هم داسې ښه انټرست نه پکې اخلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د سهار 9:30 کېدونکې دی یو څو لنډ مهم خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په نوښار کې د کابل سیند او په تونس کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداری ورکړي. د ان ډی ایم ایم ای په وپاڼه دغه خبرداری پرون شریک شوې او پکې متعلقه ادارو ته د محتاط اوسېدو خبر ورکړل شوې ده. ترڅنګ په ولسم د احتیاط او انتظامی سره د تعاون کولو غږ شوی. د امریکا پرمختیايي ادارې USAID په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالر اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل وبپاڼه لیکلي چې د بیړنۍ او بشري مرستو سربېره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1.5 لک ډالرو منځوري هم ورکړه. سو دا باوري کړی چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وویل چې د سیلاب ځپلو لپاره ټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو په بهاله خرج کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونو خلاف مظاهره وکړه. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي. مظاهرشیانو له حکومت وغوښتل چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړل شي، سو خلاف عدالتي کاروایی وشي او که بېګنا ثابت شول نو بری دکړ شي. په پاکستان کې د کسانو د جبري تختونو تور په ریاستي ادارو پورې کیږي چې وی په بیا بیا ردوی. د یوکرین لسمشر خبرداری ورکړی چې روسي ځواکونه په غلار کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې سارونکو یو ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورسخه تیریږي. ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته دا خبره وکړه. او د شلووریس ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي د هفتوار پروګرام سروې چې مو پکې د خبريالې جمیل لا شریف سره خبرې کړې دي.
شد باغ صبرې پست تر قامت پښتنې په قامت ترې نه دي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده. جمیله ظریف یو خبریاله ده. هغه د بیلابیلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بی بی سي رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليحه امیر ساده ما ستاسو د دې پروګرام قربانه زما میلمنه د سویډن نه جمیله ظریف را سره د وخت ټلیفون په لاین ورته ستړي مشوایو.
سلام مليحه جانې تاسو ته د مشال رادیو ټولو درن اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ اوسئ.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو بخیه صحت پمخی.
ولا صحت خو مخه نه ده نه پیګم ده. سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دا یو غټ مشکل لته ستاسو معلومه ده چې هوا بدل را بدل سي نو ټول خلک یو ځل مریضيږي. مخفل بیګه ولا ډیره سخت ته به میته راکړل دا او هم نه چې تاسو ورېدون کې دا غو را پاتې ده منو
ډیره ډیره مننه تاسو نه خاص ځانګړې مننه چې په بيماري کې پنا جوړتیا کې هم تاسو موږ سره پته وکي دا دې نه کوي. نو کور مو ودان جميله بيبي بس اوریدون کو تخو ما په ټکو کې ویلو خو به نیم ساعت خبرونه کې ستاسو د ژوند د سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای، مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا یو دوه کاله به په خور ته ماجر سوی او الته می یو دوه کاله درس ویلای د خواغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه اخري سنفونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړای دا خو درس می په بل رشته کې ویلای دا. درس می اقتصاد
ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبريالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبريالۍ تاسو ته دا د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغل وروته اگر چې افغانستان نه فکر کوم چې ټول آسیایي ملکونو کې دا یو بیخي او دود ده چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو مونږ چې ډېر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکوي که زوی که لورې ورته وایي لورې یا زوی څه شی غواړي په راتلونکي کې سي، هغه چې وایي زه دا غواړم یا ډاکټر یا غواړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بله رشته وایي نه زوی یا لورې ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دغه کوم د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د ما له ماشومتوبه ډېر خوښ و چې زه وړه وم ډېر د پنځو شپږو کالو چې هر څه به راته وویلې زما ماما هغه هم ژورنالیست و دغه ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و صرف هماغه اوس اوس خو ډېر څه تلویزیونونه هغه وخت هم یو تلویزیون و هغه کې به یې کار کوه. نو ما نه به چا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې سي، ما به ویلې زه غواړم ژورنالیست ته سمه. نو بیا کار مې هم ژورنالیزم کې چې دا فقط داسې حساب کې چې د دولسو کالو ومه چې کار مې شروع کړی دی په کې او دا اختصار مې صرف د دې لپاره وویلې چې یعنی هسې بې سواد پاتې نه سمه، خلاصه داسې درته ووایم یو پنتون یو سند باید زه ولرم. نور خوښ مې چې و ژورنالیزم مې هغه وخت مې هم خوښ و اوس مې هم خوښ ده او
منسلک
شوق میں تعلیمی پروژہ شروع تعلیمی پروژہ کے پروگرام لپاره نوی کور نوی ژوند پروگرام اور پسې زمونږ نړۍ زمونږ راتلونکي یو پروگرام دی کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو م چې نما ماما هلته کار کوه بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې علاقه لري او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولسو کلو م لږې نه وروسته چې راغلم بیا بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بیرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما هلته مې بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بښنه غواړم د ما بچیان هم مریضان دي کور کې دي د دوی به لږ راځي هېڅ
خبره نه ده دا لایف خبره نه ده تاسو هم کور کې یې نو هېڅ خبره نه ده تاسو
او ډېره بښنه غواړم. نو بیا مې هلته ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ پامیر پروډکشن او دریچا او ډېر تقریبا یو اته پروډکشنونه وو هغوی هم صرف همدغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړو لږې کې مې کار کوه هغې نه وروسته بیا چې د نهم صنف کې وم که لسم نهم و لسمه پورې مې په بی بی سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې هغې چې څنګه دولسم نه فارغه سومه مکتب مې خلاص کړ بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وه هغې سره مې کار کوه هغې نه وروسته مې بیا لاړم بیا د ما د لارم داسې کله بدلېږي را بدلېږي بیا هغې نه وروسته لاړم یو این ډي پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړه هغه هم د میډیا برخه وه یو این ڈی پی نبی اور سره غلم آزادی رادیو ته آزادی رادیو سره می تقریبا سلور نیم څخه کم پنځه کال کار وک بیا آزادی رادیو نه لړم انټرنیوز ته انټرنیوز کې من تقریبا یو نیم کال کار وک بیا نو اخر کې راغلم ریاست جمهوریت کې و ما حالت می بده مطبوعاتو برخه کې کار تو
مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو کما ارزو واغ تاسو په عملی میدان کې اغه ته مخه وکړه او مختلفو رادیو غانو سره پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو سویډن ته تاسو څنګه راغلې او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یالته
ملیجانی اول خود هغه ما د شوق درته وایم دا د سیو چې په افغانستان کې اکثر کې تاسو ټول معلومات لري افغانستان کې وضعیت د سیو چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې دې سډیرو چې د خپل کورنۍ مسولیت ورلغاړي و نو د ما ام شوق او ام مجبوریت و ځکه د ما کور مې نه و ورور مې نه و پلار مې غړي راوړو ما خدای دې وبخي چې شهید شوی و نو ما ته یو صرف یو مور مې و یو زوم او یو مې را سره مور کوي و ماماګانو سره اوسېدلو نو د ما ام هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنی ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل یعنی یو کال کې به ما په منډې په مه هلې اړې خو تا او د سویډن ژوند ته بوس دونه د دې زبره کې وایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کیږي تقریبا د پنځه نیم شپږ کال کېږي چې راغلی یم دلته د مسافرۍ ژوند هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوي ډیر کم خلک چې راسي عین ما غرشته کې تاته کار پیدا کیږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلیږي، کار بدلیږي، دلته مجبورې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پریږدي دلته مجبور هغه هر وطن ته چې راسي د غزې زبه بس دکی د غزې د کار قانون باندې بزن بدلیږي. بیا هغه د خپل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بل ولي نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، وختي داسې انتظار باسي نو هغوی ته به وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیره مننه، سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جانې، تا ته او ستاسو پروډوسر ساکا میری ته او جمیله ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیره ډیره مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې. امید کوم چې صحت به مخې. ستاسو ته پوس سده زمونږ د میلمنین.
مننه ملیحه جانې، بس تر دې غړي خو خی او ستاسو روغتیا مو هیله ده. مننه سلامت سے، بالکل پا جمیلہ خور کو زبیر ویاڑ ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹ تی آغا ہستایا زگا چی دو راواتلی دا پا خپل بنیادی حق دے پرائے جنگ ہجاری ساتلی دے تپوس خوبا دا گنو وکم ملی ہے چی آیا جرنالیزم برخا دے وی خزی دے پارا سن مشکلات لاری زگا چی وہ گورے زیاد خزی جرنالیزم برخ تا پا دی نرازی وای چه یار از ریپورٹنگ نشکا ولی پا ماشی ننا هیزیتیشن ده، یعنی وقت پرا ونا زمخ پا ورانده نشو دوتلی یا پا یوان موضوع بانده زباس دمل منو سرا نشکا ولی نو ده علت سکی دلیشی. نو بل تپوز با دازی نوکم چه د جمیله خور چه کلا تو مطلب یوا پرا ونا که وی کنه نو سه خپل خود دوس داسې ډیټیشن نه مخصوصه وی کنه
صحیح.
نو بل تپوس باد از نه وکم چې د خزه ولې تعداد په د جرنالیزم په برخه کې کم دی، آیا خزه په خپل نه غواړي که سب بر علت کې دني شي؟ نو کبه دا راوي نه زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار، ساسو د پښتنو جواب بخپل جمیله بیبی در کینو غوګوس اونی سیتا سوخ پرونه تا ورسو جمیله جانې تاسو پښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري. بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شو یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې د اورور فکر کوم.
بالکل
بابر افتخار ورور، اول سلام ته مننه ژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زه غواړم د افغاني ټولنې په باره کې په مجموع کې خبرې وکړم چې په افغانستان کې ښځې څونه مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هره برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بله برخه کې کار ده، په مجموع کې په هره برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي نو هغه به ډېر د اغزیو لاره باندې تیریږي. زه په خپله یعنې کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 34 کلو. نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کاله کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 34 کاله، نو دا داسې نه دي تیر شوي چې داسې یعنې ما تیر کړي دي، ما زغملي دي، ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړانګان او ډیر شیان مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا داسې مبارزه مې ورسره کړې ده یا مې بیخي اصلا پام مې نه ده ورته کړی. یعنې دا نه ده چې مشکلات نه و ما په مخه کې. مشکلات د ښځو لپاره په هره برخه کې بېحده ډېر زیات دي، د ژورنالیزم په برخه کې چې ده د دې لپاره ډېر دي. اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې ده د عینل مونږ به چې کله زه په ازادي راډیو کې وم چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچو، نو هلته به چې لاړم بیا به مونږ ته دغه پولیس اردو دې خلکو به مونږ ته ویلي چې د مونږ او د تاسې وظیفه یوه ده، مونږ هم منډې وهو تاسې هم منډې وهئ.
صحیح.
نو دا داسې یو رشته ده چې دې کې چې دې کې به ته غرونو ته ځې، دې کې به ته په هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي، دې کې به ته په ورځ کې یعنې په سلو په زرو پنځوس او هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي او ګورې به یې او د دوی خبرې به اورې، د دوی هر رقم مشکلات به اورې او زغمې به یې. نو دا سخت فیلډ د ښځې لپاره هم سخته هم آسانه ده. که یوه ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکي او راوسی میدان ته دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا همدغه دغه وجه ده چې ښځې بیا غاړه نه دي چې دوی دا مشکلات تیر کړي؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدای شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغې ته دوی غاړه نه دي؟ نو دغه وجه ده چې ژورنالیزم ته مخه نه کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورئ زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تګ زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوې یم. مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرأت نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پېغلې چې سه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور ته به بل څوک نه و. ډریور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که ته سره سره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدای شي دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیکي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا ووایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کوو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومېږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا د ما د سن برابر ده. هغه ډېر پخوانی ژورنالیست ده، نو زه له هغه نه ډېره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې ما پلار نه وم مخکې تاسو ته وویلې، زه همیشه له هغه نه ډېره منندوی یم. هلته یو ډېر ښه ملګري د ما لاسنیوی کړی ده، همیشه یې راته روحیه راکړې ده، همیشه یې راته جرأت راکړی ده، همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې. کاشکې په هره پښتانه کورنۍ کې دغسې یو هر څوک دغسې یو ورور پلار یا مور دغسې یو څوک د هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ته ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډاډګیرنه وه. هغه مې ماما و، مور مې اګر چې بېچاره دونه دغه نه وه، دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده، مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله، ډېر جرأت یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقولم، ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای پلار باندې راګي او مور پلار لار ورته نیسي او له لاسه یې نیسي، زه دغه سې ده دغه کړي مې نه. دا ټول د تشویق نتیجه و چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یا یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست. سروې خبرونې ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا امیر ساده ما د دې پروګرام کوربنه. ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریاله ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبي، تاسو سره خبرې جاری ساتو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه.
سلام علیکم. فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای مندې بکرخیل بنو نا
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستی ده. څه تپوس لرئ تاسو؟
خبریال کوم واسطے کے کڑے دے کوم کوم کئی کلا کلا کاوری چ کوم دا پسخ جی پسخت حالات پسخت قسم قسم حالاتوں کے وی دا کوم کوم کاوری جینا کوم کوم علاقے تا تلا کوم کوم اس پر کوم را بیچ کے دا چ کوم دا کیمی پریس کلب دے دا ممبرشپ چیرتا دے دا پختنا ملیا مرزا دا دے مدد پلے تسی باندنا جنیرے نا دا پسخ
ډیر مننه فرناز خان وزیر رو رچتا سو ته پوسکو ورزو جمیله بیبی ته جی جمیله جان دوی وی چې سومره وخت تاسو شوه دی د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم کوم سیمو کې تاسو خبریالی کړی دا او څه قسمه خبریالی لکه دوی وی چې تاسو بیچ سو د جرنالیزم په لغت کې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو رپورټینګ کړی دی جی
افغانستان پورے مکار کڑو او مختلف رسنی کی دما مثلا آزادی راڈیو کی چو الت سیاسی را پورون باندې مکار کا پولیٹیکل او صرف کابل کی مکار کا بس کلا کلا بیو نمرا پوری او شای چی برابر د یا به ضرورت کې د منګه د سفر د لاندو ولسوالۍ ته سفر کوو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه تللی او نور په نور رسنۍ کې مې چې مثلا بیا په انټرنیوز کې چې هلته مې بیا اجتماعي خپرونه وه یوه خپرونه مې مخکې بوله هلته بیا امې راپور باندې کار کوو سیاسي راپورونه باندې امې یو اجتماعي خپرونه وه هغې کې مې کار کوو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو وویل چې ما اقتصاد لوسته په پنتون کې مګر د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډېر اخیستي او هغه په خپله د بی بی سي راډیو لخوا نه مو د ډېر انټرنیشنل انجوګانو دفترونو لخوا نه ځینې کورسونه برابرېدلې یوې میاشتې دوه میاشتو لپاره نو کورسونه مې ډېر زیات اخیستي او
هغوی بیا ټرینینګونه هم ورکوي کنه مختلف تربیتي پروګرامونه
بالکل هغه ټرینینګونه مې اخیستي ورکشاپونه کورسونه مې اخیستي او بس
نو جمیلا جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سمره سخت والتی او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کولو او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما ترې شي هغه ورځ را پیدا دي خپل اول ورځ چې د سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم نو کېدای شي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راسي دغه دغه سی ولات دغه سی او ډپریشن سره مخامخ کېږي چې زما دغه سی ولات سره مخامخ شوم نو چې سویډن ته راغلم نو ټولنه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړئ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بیخي د سیوم لکه ویده ځان مې د سی رقم زندان ژورنالیزم فیلډ څه ډیر آزاد فیلډ هرې خوا ته منډې وهه کار کوه ټول ورځ خلکو سره بیرونې په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی یو ځای کې نه کښېني دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاشتو لپاره بیخي ډېر شاک وم دا څه شی وسو بیا درې میاشتو نه وروسته مې کورس شروع کړ د ژبې کورسونه دلته خو قانون دا خو هغه باندې تاسو پوهېږئ چې اول به د ژبې کورسونه وایي او بیا به د ژبې کورس مې شروع کړ نو تقریبا یو کال کې ما هغه کورسونه یو څه خلاص کړل هغه ختم شو ورسره مې د سي ځکه چې هلته ما کوم مکتب کې چې ما درس ویلی هم دغه د ژبې کورس مې ویلی هلته د ما استادانو دي خلکو چې د ما ډاکومنټ یې وکتل او د ما اسناد یې وکتل هغوی راته ویلي چې تا خو کار ډېر کړی ده ته کولی شې چې دلته هم کار وکړې ما ویلي زه خو غواړم په خپله رشته کې دلته کار وکړم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغسې نه ده لکه څنګه چې ته غواړې مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري یا د اقل یو کال دوه کاله به نور هم دلته هغه د دوی هغه قوانین نه د اقل که نور نه یا قوانین به یې لولي هغه به پوره کوي تر څو پورې دلته ډاکټر سي که ژورنالیزم یې هم دغسې نو زه اوس نن چې دا ځین رادیوګانو ته چې دي چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغو ته مې اسناد ورکړي دي، مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي بیا وروسته لږه نه زه کولی سم چې په راډیو کې کار وکړم. نو د دې لپاره چې زه بېکاره پاتې نه سم او هغه د پریشان چې هغه نوې راغلی وم هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زه مخامخ وم ډېر زر راته په مکتب کې کار پیدا شو. اوس نو دا داسې یو کار ده لکه د استاد اسیسټانټ غوندې، هماغه لکه مکتب کې کار کوم، ماشومان سره اول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او ښه په کې خوشاله یم، یعنی تر هغې پورې چې ماته کار پیدا کېږي په خپله رشته کې مې هغې پورې زده کې مصروفه یم. او ورسره په څنګ کې
تاسو څه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی ده، نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته راسیږي.
صحیح، ډیر ښه. نو تاسو وایئ چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته راسیږي، او تاسو وایئ چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم، نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې؟ لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ، اوسنۍ حالت وګورئ، نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کنه اوس په یو پردي هیواد کې تاسو اوسیږئ؟
مریا جانې، موږ دا داسې خبره ده چې موږ په پښتو کې یو ټپه ورته وایي، که شعر ورته وایي، جشه ورته وایي، یو دغه لرو وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به داسې چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. هر کار ته چې ته وغواړې، هر کار ته چې انسان ملا وتړي، او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري، هېڅ داسې کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونسي کړی. نو زه خوشحاله یم په اوسني کار کې مې، او ژوند کې مې، او هو ناراضه یم، مګر ژورنالیزم نه پرېږدم، او ژورنالیزم ته به هم مخکې ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړي دي، او غواړم چې په خپل رشته کې کار وکړم. او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق، هغه خو داسې ده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مځکه او اسمان فرق لري. څنګه چې ته په خپل وطن کې آزاد یې، سره له دې چې په اروپا کې مثلا د یو ماجر لپاره دی، یو افغان د هر وطن سي دی، یو بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره، د خپل د سویډنیانو لپاره دي، د منګ لپاره هم دي، هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګ هم خورو، هغه مکتب چې دوی ماشومان ځي، د منګه ماشومان هم ځي، مګر بیا هم انسان داسې ځان آزاد نه احساسوي، داسې ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم، زه ډېر آزاد مې ځان احساسوم، او ډېر په خپل رشته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل هر څه به پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو د ستاسو نه چې سو په فیسبوک باندې میسجونه پریخي. جمیله جانې، بس په خبرونه کې بيخي کم وخت پاتې شو، یو په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته پتیره پښتنو خويندو ته بس تاسو سره پیغام وي.
ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنو دي، که هر قوم دي، په ټول افغانانو ته مې په مجموع کې ټول پښتنو ته، ټول هغه کپلر کې دي، بر کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټول نه مې غوښتنه ده چې په خپل خويندو باندې تعلیم وکړي. نارینه ونه مې البته غوښتنه ده چې په خپل خويندو لورګانو باندې تعلیم وکړي. یو د ژورنالیزم فیلډ ډېر ښایسته فیلډ ده، ډېره ښایسته رشته ده. دوی د راسې د رشتې ته، او که غواړي چې مثلا ډېر له خپلو خلکو سره اوسي، ډېر خپلو خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راسې ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خویندې چې هغوی دغه شوق لري او دغه شعبې ته راتګ ته زړه نازړه دي، ته بس تاسو څه مشوره یې؟
هغوی ته مې مشوره ده ته چې زړه نا زړه کېږي دي نه، هر هغه څوک چې دې رشتې سره لږ هم ډېر شوق لري، هغه شوق په خپل ډېر کې، او له کورنۍ نه میله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او که چېرې دوی په خپله باندې، یعنی انسان چې په خپله شوق، څوک هر انسان چې هغه شوق یې او غوښتنه یې له زړه نه وي، نو حتماً هغه خپل هدف ته رسېږي. هر خور یا هر پښتنه چې دغه عشق لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، د ما ورته مشوره دا ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډارېږي، او بس ادامه دې ورکړي خپلې لارې ته، او که یې ډېرې نو انشاءالله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسېږي. او زه ورته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسېږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتئ، هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالي نه لرله په جنرال؟
بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دارمان به می یعنی تردا سترڅو ونده یم دارمان به یی را سره او زه خپل کار پر تکوم ما د خپل د هیلو پورا کول لپاره ډیر بډکتوب نه مې ورته کار ویلې دا کار مې ورته کړی دا الله هم ورته کار کوم او اوس هم روانه یم اسناد ته مې فقط پته مې ان شاء الله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ فریدم هغه که په سویډن کې کبیر ته افغانستان ته لاړه سم او که هر ځای کې نه غواړم چې خپل فیلډ کې کار وکړم خپل رشته کې کار وکړم.
ډیره مننه جمیله جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې. امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.